سلامونه ستړي مسیر وخت سهار لس بجې سوی د مشالی ډو په یو بلګړی کې مزه عبد الحی کاکان هرکلی کوم. په دې ګړی کې اول نیمای به د ریپورټونو لپاره وي او په دومه کې درته وړیزه خپرونه سندري جادوګری وړاندې کوو. په ریپورټونو کې به د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو او د دولس طالبانو د خلاصېدو ترڅنګ د سواد د ټولګوندیزه غونډې حال او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم د پېښور د دفتر د دورې په اړه خبرګون دا بهر څه وي چې درته اورو به خو په پیل کې خبرونه. سرټکی وی سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دولس بندیان خوشي کړي دي. د خیبر پښتونخوا حزب اختلاف ګوندونو له انتخاباتي کمیشن غوښتي چې د وزیر اعظم عمران خان د پېښور د دورې نوټس دی واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,00,000 ژمنې مرستې اعلان کړې دي. او سم د خبرونو تفصیل. یوې سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دولس بندیان خوشي کړي دي. حکومت او طالبانو د نومبر پر 8 نیټه یو میاشتنی ډزبندي اعلان کړی و چې نن یې موده پوره سوه. د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د سل بندیانو د خوشي کولو شرط وړاندې کړی و، خو په قبایلي سیمو کې یوې سرچینې د دسمبر پر 8 نیټه مشال ریډیو ته ویل حکومت د دسمبر پر 8 په جنډوله کې ساتل شوي دولس بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړ چې هلته تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل شو. سرچینې زیاته کړه چې په خوشي شو کې طالبانو مهم کسان نستاغول چې په راتلونکو څو ورځو کې به نور طالب جنګیالي هم خوشي شي، خو حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې طالبانو سرپرست حکومت د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ منځګړی توپ کوي. پولیس وايي په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو ځای کس په ډزو وژلی دی. د سیمې د پولیسو مشر عتیق حسین بیگا مشال ریډي ټول چې په موټر سایکل سپرو کسانو د میرالی په ګربز سیمه کې بادشاه زمان نومي کس وژلی او وتښتېدل. د دسمبر په 16 نیټه هم نامعلومه وسلوالو په ایدک سیمه کې یو ځای کس وژلی او څلور پولیسان یې ټپیان کړي ول. د دې پیښو ذمہواري هیڅ نه ده منلې. له تازه پیښ سره په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د وژل شوو کسانو شمېر 28 ته رسیدلی دی. په سواد کې په ټولګوندي زغونډه کې غوښتنه شوې چې حکومت دې له ژمنې سره سم د بلاکن ډیویژن له خلکو ټکسونه نه اخلي. د سواد ټریډ فیډریشن لخوا پرون رابلل شوې غونډه کې سیاسي ګوندونو، ترانسپورټرانو، وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادي مشرانو ګډون وکړ. غونډې ته د سوداګرو اتحادي مشر عبدالرحیم وویل
موږ نه پوهیږو چې د 2023 پورې باقاعده د پیار یو نوټیفیکیشن زموږ سره دی چې ملاکن ډیویژن د هر قسمه ټکسون نه مستثنا دی، خو د دې باوجود چې کوم دی د بیدی په بینو کې، د ټلیفون په بینو کې، د ګیس په بینو کې، برانډیډ کمپنیانې، کوریر سروس ټول زمونږ انکم ټیکس، سیل ټیکس، جنرل ټیکس چارج کوي.
خو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د ملاکن ډیویژن مشر او د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم د دې غونډې په غبرګون کې پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت پر خپله ژمنه ولاړ دی او هڅه کوي چې تر 2023 کال هاخوا هم ملاکن ډیویژن له ټکسونه مستثنا وګرځوي. د خیبر پښتونخوا حزب اختلاف ګوندونو له انتخاباتي کمیشن غوښتي چې د وزیر اعظم عمران خان د پېښور د دورې نوټس دی واخلي. عمران خان پرون د کمیشن د حکم سربېره هم د پېښور دوره کړې وه او په گورنر هاوس کې د وړتیا روغتیا پروګرام پرانیسته کړې وه. انتخاباتي کمیشن په صوبه کې د دسمبر پر 19 نیټه کېدونکو بلدیاتي ټاکنو ته په پام سره د عمران خان او نورو حکومتي چارواکو وزیرانو ته ویلي ول چې د ضابطه اخلاق له مخې د ولسي غونډې او د حکومتي کارونو پرانیسته نه کوي. د عمران خان تر سفر وروسته د عوامي نیشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټر زاید خان پرون مشال ریډیو ته ویلي چې عمران خان د انتخاباتي کمیشن حکم ونه منلی او باید کمیشن د دې د خلاف ورزي په اړه د هغه خلاف کاروایی وکړي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش پرون په یو بیان کې ویلي چې وزیر اعظم د سیاسي حل جوړ لپاره پېښور نو ورغلي او نه هم د بلدیاتي ټاکنو په اړه په کوم پروګرام کې برخه اخیستې ده. او رسته خبردار چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,00,000 ډالرو ژمنې مرستې اعلان کړې دي. دغه لوبغاړي د اګست په میاشت کې د طالبان تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ژوند کوي. کمیټې په بیان کې ویلي چې د آی او سی انتظامی بورډ پرون د مرستو منظوري ورکړه. بیان زیاتوي چې کمیټې به د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR سره په ګډه کار کوي چې دا مرستې په افغانستان کې 2,000 لوبغاړو ته مستقیما وسپاري. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو واوریدل د خبرونی په وجودو کې درته یو شمېر ریپورټونه لرو خو پایل به د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو وکړو د پاکستان حکومت او د ناقانونه تیری کې طالبان پاکستان ترمنځ د نومبر پر 9 نیټه یو میاشتنی ډزبندي سوی چې نن یې وخت پوره شو خو تر دې د ورځې وړاندې حکومت د طالبانو دولس بندیان خوشي کړي دي دا خبره یو سرچینې مشال ریډیو ته کړې ده خو حکومت او طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي ډزبندي او د طالبانو خوشي کېدل د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه دي حکومت وایي چې د مذاکراتو له لارې غواړي په هیواد کې سوله راولي د مشال ریډیو همکار داود خټک هغه لومړی خبریال دی چې طالبانو بندیانو د خوشي کېدو خبرې په ډاګه کړی دي د طالب بندیانو د خوشي کېدو نور تفصیل له داود خټک اورو
په اووم دسمبر باندې د طالبانو دولس کسان چې دي دا د پاکستان د بند نه خلاص کړل شوي دي او دا په داسې وخت باندې خلاص کړل شوي دي چې که تاسو ته یاد شي نو طالبانو تیره میاشت او بیا د پاکستان حکومت د ډزبندې اعلان کړی وو او د هغې ډزبندې لپاره دی یوه میاشت وخت ورکړی وو
دغه خبره چې مشال ریډیو کوي نو سرچینه یا د دې کاروالې څه دی
دا تر ډیره حده پورې کړی ده بلکې زه به تاسو ته دا ویم چې کوم کسان چې خلاص شوي د دې نمونه هم مخې ته راغلي دي خو هغه به تاسو په میډیا کې ونه ګوري او په هغه کې څه کسان چې دي دا د باجوړ دي یو کس نیم پکې د سوات دی او یو کس نیم پکې د وزیرستان دی نو د دې خو تر دې حده پورې دویم کرواله د دې دا چې ک بل فرض دا خبره ریښتیا نه هم راځي نو بیا د یو طرف یا د بل طرف نه د دې دا ویل شي چې دا خبر نه دی سم او تاسو وګورئ نو په دې ټوله ورځ کې د دې داسې خبره مخې ته راغله
نو په دې کې څوک مهم طالب جنگیالي دي کنه دا عام دغه دي
ګوره کوم مهم مونږ داسې کسانو ته وایو چې هغه د طالبانو سره په لویه اوده باندې پاتې شوی دي هغه په سوات کې دي یا وزیرستان کې یا مومندو کې نو تر اوسه پورې په دغه کسانو کې داسې یو نوم نشته دی چې هغه څوک وایي چې هغه ډېر مهم کس وو یا کمانډر وو یا یو لوی لیډر وو د طالبانو البته دا ممکنه ده چې دغه کسان داسې د درمیاني درجه یا د غینه هم کم خطه چوی دا اخی کې دغه کسان وی البته دا ممکنه ده چې پراتلون کی کې داس یو سو کسان را خلاص کړل شي چې هغه مهم هم وی
نو لدی سره دا ثټک صرف دا دولس کسان چې خلاص شوی دي دا لکم زای زخه کم زای توړل شوی
د سرچینو په وینا دا کسان په جنډولا کې او دا د جنډولې نه خلاص شوی دي بیا دا د انګورړې د لارې دا پکتیکا توړل شوی دي او بیا په پکتیکا کې د کسان چې دي د طالبانو چاغه کومه د خبرو اترو کمیټي دا هغه ته دا حواله کړل شوی دي
شاخیری پښتنه کوم چې تاسو په سر کې ذکر وکړئ چې دا د هغو مذاکراتو برخه ده یا ډزبندۍ چې ډزبندیم پکې شامل ده او هغه یو میاشت وه او نن پوره یو میاشت پوره هم سوله هغه وخت پای ته ورسېدی نو سرچینه یا څه دغه وایي چې دا ډزبندۍ حیثیت وسی
تر اوسه پورې خو داسې ښکاري یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړې چې دي د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د ډزبندې باندې نور هم عمل وشي دی باندې خبرې ترې په مخ کې باندې لاړ شي او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخ کې بیا بلکې زه دا هم واضح کوم چې دا څه چې اوس روان دي نو دا هر څه شی یوازې ډزبندې ده دا د امن چې کوم راضینامه دستخط کول دي دا غنه ده اوس چې دا ډزبندي سمره سمره پخېږي دا خبره ترې به اوس کیږي او اغینه پس په بیا چرته یو راز نیمه نه دا بل یو وخت اخلي خو دې مطلب دا چې دی په دې خبرو کې نورم په مخکیزي په داسې وخت باندې دی دا خلاصېدل دې ته اشاره ورکړي چې دا په مخکیزي نورم
د پاکستان حکومت د تریکې طالبان پاکستان دولس بندیان خلاص کړي دي په دې اړه د اوت خټک تفصیل راکولی په سواد کې د ژوند د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکو ډلو په ملاکنډ ډیویژن کې د ټکسونو په اړه بیړنۍ غونډه کړې ده وکیلانو تجارو او د ترانسپورت مشرانو ادعا کړې ده چې حکومتي ژمنو برعکس له دوی څخه ټکسونه اخیستل کیږي دوی وایي چې حکومت د یوې حکمنامې له مخه تر 2023 کال پوری ملاکنډ ډیویژن له ټکسه مستثنا ګرځولی وو کله چې په 1901 کال کې سوات ریاست په پاکستان کې شامل شو نو هغه وخت د پاکستان حکومت د تړون له مخې ملاکنډ ډیویژن له ټکسونو مستثنا کړی وو د خیبر پښتونخوا حکومت د تازه غونډې په غبرګون کې ویلي چې دوی پر خپله ژمنه ولاړ دي او له هیڅ چا څخه ټکس نه اخیستل کیږي په دې اړه له سواته د نیاز احمد خان رپورټ اورو
پنګوره کې د ضلع سوات تجارتي اتحادیې سوات ټریډ فیډریشن لخوا رابلل شوې هنګامي غونډه کې د سیمې سیاسي ګوندونو نمایندګانو، د هوټل اسوسیشن، چیمبر اف کامرس، ترانسپورت یونین مشرانو بشمول د بار اسوسیشن وکیلانو هم ګډون وکړو. هنګامي اجلاس ته د سوات ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم ویل چې د واضح قانون باوجود بیا هم د سیمې خلقونه ټیکسونه اغسته کیږي.
موږ نه پوهیږو چې د 2023 پورې باقاعده د پی آر یو نوټیفیکیشن زموږ سره دی چې ملاکن ډیویژن د هر قسم ټیکسون نه مستثنا دی، خو د دې باوجود چې کوم دی د بجلی په بینو کې، د ټلیفون په بینو کې، د ګیس په بینو کې، برانډیډ کمپنیانې، کوریر سروس، ټول زمونږ انکم ټیکس، سیل ټیکس، جنرل ټیکس چارج کوي. یا خو د حکومت دا بی آر دا نوټیفیکیشن 2023 پورې دا غلط دی، او که دا ټیکي نو بیا دا کم ټیکسونه جدو مونږ ته د وخت نه مخکې را لیږي دا غلط. تمام قام ترګي مونږه، تمام سیاسي جمهوریتونه، ټریډ یونین، که مونږ هم په دې باندې خاموش پاتې شو زما خیال ده چې روان نسل به مونږ معاف نه کړي. دا یوازې د ضلع سوات مسله نه، دا ټول ملاکن ډیویژن مسله ده.
د وکیلانو لخوا د هایکورټ وکیل اورنګزیب ویل حکومت عجیبه قانون جوړ کړی چې د سیمې خلک به په مردان کې د انکم ټیکس دفتر نه داسې سند راخلي چې پکې به تصدیق وکړی شي دا سیمه د ټیکس نه پاکه ده، او دغه ځکه ممکنه نه ده چې صرف د سوات 25 لکه او د ملکن ډیویژن 2 لکه آبادی ده.
اکچول بل دیو شری راغلی دی، مثال په تور 70,000، نو انکم ټیکس، سیل ټیکس، پلانټ ټیکس، سرچار دا چې سره جمع شي 11 لاکھ روپۍ. نو قانوني جنگ په خپل ځای دی، خو د سیاسي جنگ دا ډېر زیات ضروري دی چې دا تاسو وکړي. کو نکړې شو نو د 2023 پوزیشن زمونږ کا پوزیشن دی، دا هم زمونږ مطلب واله دی.
د سوات ترانسپورت یونین مشر شمشیر علي ویل چې کال 1991 کې ریاست سوات په پاکستان کې شامل شو، نو هغه وخت ورته د ټیکس نور کولو سہولت ترلاسه وو. اوس ناڅاپه ټیکس نو لوجه د سیمې د ترهګرۍ، سیلابونو، زپلشی خلق په مشکل کې دي.
ملکن ډیویژن همیشه د پاکستان مرسته کړې ده، د 1948 نواله باغ جنگ کې مشارک شوې دي. باچا صاحب فوج لګلې، په 65 کې با والی صاحب لګلې ده، همیشه د پاکستان مرسته کړې ده. خو پاکستان سره چې کله مونږ هم شامل شو نو همیشه هغه زمونږ خپل والی دي، او مونږ لای چې ده عزت نه دی راکړې. لہذا زمون ډیرو مشرانو خه خبرې وکړې، زما دا تجویز ده چې مونږ که جدودیت چلو نو داسې جدودیت بنی چې مونږ په کورونو کې کینو یا په چا باندې راشي، په پرنٹ لینڈ باندې به مونږ د سوات ګوډ ترانسپورټ اسوسیشن به هغه جانی کمالی تعاون وکاو، او د ملکن ډیویژن د حقوقو لپاره به د هیڅ قسم قربانی نه دریغ نه کوو.
په غونډه کې د سوات او ملکن ډیویژن په منتخب نمائندګانو سخت ټکونه وشول چې د ولس دا مسله په صوبایي او قومي اسمبلیانو کې نه پورته کوي. په دغه اړه د واکمنې پارټۍ ملکن ډیویژن مشر او د صوبایي اسمبلی غړي په ځل کې مشال ریډیو ته وویل
زمونږ هلډي 2023 پورې ریټرن شوی دی، او هغې نه بعد به ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې نورم ایکسټینشن وکړو. ان شاء الله دیسه هیڅ خبر به نشته، په دې کې زمونږ سی ایم صاحب هم سنسیر دی، د قوم په مفاد کې پیسې لیکي چې قوم په څه باندې مطلب دی چې هغې څه مفاد دي نشته خبره نشته. بهرحال دا دوی خپل ځانه راغونډېدلې میټینګ دی، دوی نشو نوی چې هر څه کوي، دا خپل ځان سیاسي خلک دي.
په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو په ضد جوړه کړی شوې غونډه کې په ګډه اعلامیه جاري کړې شوه چې پکې وویل شول کچره حکومت د ټیکسونو فیصله بیرته وانغسته نو د نورو احتجاجونو سره سره به دوی سیول نپروانی شروع کړي، او ملکن ډیویژن ته تلونکي ټولې لارې به د احتجاج په توګه وتړلې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2,110، 15,960، 13,580، 18,380 کلو هرتز. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن د منکولو سربیره هم پرون د پېښور سفر وکړ. په صبح کې د دسمبر پر 19 د کېدونکو بلدیاتي ټاکنو ته په پام سره کمیشن وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو او وزیرانو ته ویلي چې د ضابطه اخلاقو له مخې دي تر ټاکنو وړاندې دوره نه کوي. د حزب اختلاف ګوندونه هم پر دې اعتراض کړی او اوس یې غوښتنه کړې چې د عمران خان پر ضد د قانون سره سم کاروایی وکړي، خو حکومت وایي چې وزیر اعظم پېښور ته د سیاسي هلو ځلو لپاره نه و ورغلی. عمران خان پرون په گورنر هاوس پېښور کې د وړیا روغتیایي پروګرام پرانیسته کړې وه. په دې اړه له پېښور د غلام غوث رپورټ اورو.
د وزیر اعظم عمران خان د دې دورې نه وړاندې په خیبر پښتونخوا کې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او ځینې نورو سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې د وزیر اعظم د پېښور ټاکلې شوې دوره د انتخاباتو د اخلاقي ضابطو خلاف ورزي ده او الیکشن کمیشن دې د دې نوټس واخلي. د دې وروسته پرون بیا الیکشن کمیشن د عمران خان د ټاکلې شوې دورې په اړه نوټس جاری کړی وو چې پکې لیکل شوی وو چې د انتخاباتي قانون لاندې چې کله د انتخاباتو شیډیول اعلان شي نو د هغې وروسته بیا ولسمشر، وزیر اعظم، گورنر، د اسمبلیانو سپیکران او مرستیال سپیکران، صوبایي او وفاقي وزیران، اعلی وزیران یا د وزیر اعظم او اعلی وزیر سلاکاران په هغه ځایونو کې دورې نشي کولی او هغلته کې د ترقیاتي کارونو اعلانونه او پرانیستي نشي کولی چرته چې انتخابات ترسره کیږي. هم د دغه انتخاباتي ضابطو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي.
جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان د اوس سکند ټاکلې دي د بلدیتی نغې د پاره ضابطه اخلاق جاری کړې دي. لکه پدې کې مین خبره خو دا ده چې دا لومړی خبره دا ده چې څه قسم غټې جلسې پدې کې د هغې اجازت نشته، داسې د حکومتي وزرا طرف نه یا د مطلب وزیر اعظم، وزیر اعلی، گورنر، سپیکر دا سونه چې اعلی عہدیدار دي حکومتي، پدې باندې څه قسم د کمپین چلولو پابندي ده.
په دې سربیره وزیر اعظم عمران خان د پېښور دوره وکړه او په گورنر هاوس پېښور کې 13 ورځې د کامیاب پاکستان پروګرام لاندې د روغتیا د ویډیا خدماتو د یو پروګرام پرانیسته وکړه او په گورنر هاوس پېښور کې عمران خان د احساس پروګرام د سوري لاندې په غریب ولس د ګرانۍ د بوج کمولو لپاره د احساس راشن پروګرام په اړه هم په خپل وینا کې خبرې اترې وکړې. خود حزب اختلاف ګوندونه ل الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې یوازې په نوټس اغستلو کار نه کیږي او په کار د الیکشن کمیشن د عمران خان د دورې په لړ کې عملی کاروایی هم وکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
پکا د الیکشن کمیشن د خپل رول د چکم وایلیشن دا وکړو د دې خلاف ایشن واخلي ولې چې دا مې وي ايني اداره ده او دا هغه هغه اډر چې کوم هغه کړو چې دا تب الته کې نه دي هغه ونه منو دو او هغه هغه خپل حرکت وکړو ور نو تاسو چې تور کینو هغه خپه دي دغه شی چې زه خو نو تاسو هغه جواب ورکړو ثواب یا معافي وغواړي نو په دې ملک بس سب یا د خلکو د رائے احترام وشي نو په کار چې الیکشن کمیشن اکشن واخلي ان ګراوند پریکټیکل واخلي نو الوبې دې مسلې حل وځي.
خدای الیکشن کمیشن لخوا د عمران خان د دورې په اړه د جاری شوی نوټس په جواب کې د وزیر اعظم سلاکار شهباز گیل د خپل ټویټر د لاري په خبر کړي یو ټویټ کې ویلي دي چې وزیر اعظم د ټول هیواد اجرایی رئیس دی او د حکومتي معاملاتو پترس کې هغه د هیواد هر ځای ته تللی شي او د خیبر پښتونخوا د صوبایي وزیر کامران منګش لخوا بیا په خبر شوی بیان کې ویلي شوی دي چې وزیر اعظم عمران خان پېښور ته د کومو سیاسي هلو ځلو لپاره نه و راغلی او نه یې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه په کومو سیاسي هلو ځلو کې برخه اخیستلې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شفافیت نړیوال ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې تر ټولو زیاته درغلي په پولیسو او عدلی کې کیشي. په پرونی رپورت کې راغلي چې د پاکستان خلک فکر کوي د محاسبې یا احتساب کمزوري او د پولیسو کمی تنخواګانې د درغلي لوی لاملونه دي. د پولیسو پخواني چارواکي هم فکر کوي چې پولیس سرتیري د خپلو کورنیو ضرورتونو د پوره کولو لپاره رشوت اخلي. خو حکومت وایي د پولیس په نظام کې اصلاحاتو ته دوام ورکړی دی. هلته د پاکستان مشر قاضي هم پر قاضیانو او وکیلانو ټینګار کړی چې خلکو ته دي په چټکۍ د انصاف رسول باور کړي. د پامیر سایل رپورټ اورو.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي دي چې په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې د هیواد د پولیسو او عدلیې په ادارو کې درغلي تر ټولو زیاته ده. د ادارې د ډسمبر پر اتمه په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د هغه هیواد زیاتره خلک فکر کوي چې تر پولیسو او عدلیې وروسته تر ټولو زیاته درغلي د ټیکو او د قراردادونو د داوطلبیو پر مهال کېږي. د روڼتیا نړیواله اداره وایي نوی رپورټ یې د پاکستان د څلور واړه صوبو په بیلابیلو ښارونو کې د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 14 څخه تر 28 نیټې پورې د نظر پوښتنې پر اساس تیار کړی دی. په رپورټ کې راغلي چې د نظر پوښتنې له ټولو ګډونوالو څخه 1.4% هغو فکر لاره چې تر ټولو زیات درغلي په پولیسو کې کېږي، او 10.4% هغوی عدلیه یاده کړه چې په اند یې پکې زیات اداري فساد کېږي. د شفافیت نړیوالې ادارې د پاکستان دفتر وایي په تیرو شلو کلونو کې په هغه هیواد کې د درغلۍ یا اداري فساد په اړه 15 نظر پوښتنې کړې دي چې پکې وروستۍ هغه په 2011 زیږیز کال کې شوې وه. د هغې ادارې له تیرو 15 رپورټونو څخه په څلورو کې خلکو فکر کاوه چې د پاکستان د پولیسو په اداره کې تر ټولو زیات اداري فساد کېږي. محمد عزیز خان په 1990 لسیزه کې د بلوچستان او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د ډسمبر پر 8 مشال راډیو ته ویل چې پولیس سرتیري زیاتره وخت له تاڼو بهر وي او له ولسي وګړو سره زیات سروکار وي، نو ځکه یې په درغلۍ کې د ککړتیا په اړه د خلکو آیا سمخکاری.
په دې ټولو سروے کې د خلکو خیال دی چې پولیس او عدلیه د ټولو نه زیات کرپټ ده. کنه د پولیس خو تعداد ډېر زیات دی، کنه په 100,00,000 کسان به یو ټول په سړکونو باندې به یو چې د خلکو سره کانټیکټ راځي، نو کیدی شي د خلکو ایکسپیرینس داسې وي عدالتونو کې په کچرو کې هم خلک وي عجتمند خلک او هلته ډېر زیات کسان ورته ولاړ دي د سهارې نه پیسې مته واخلي. نو
عزیز خان زیاتوي په پولیسو کې د اداري فساد ختمولو لپاره نه یوازې د سرتیرو تنخواګانې زیاتول پکار دي، بلکې حکومت یې باید په بیرکونو کې او په پولیس لاینونو کې د ساتلو پر ځای ورته د استوګنې بندوبست وکړي چې هغوی له کورنیو سره ووسي.
زما سې یو رای لکه چې پولیس او فوج نه دی، کنه نو زه وایم چې کیدی شي دې سره فرق راشي چې پولیس والا کو په بیرکونو کې نه ودرېږي او د هغې لپاره کورونه یې پاپولیشن چې خپل فیملی سره اوسي، کنه روزانه اوسېدله چې فیملی اکوموډیشن یې زما خیال دی د هغې اثر پرېوځي په دې دغه باندې. تنخوا سره به هم پرېوځي، ټریننګ سره به هم پرېوځي، او د سوسایټي یو حصه ده. پاور ورسره ډېر دي او تنخای نشته، نو چې څوک ګوري نو بس
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د پولیسو په نظام کې اصلاحات کوي. نوموړی اکثر د خیبر پښتونخوا مثال ورکوي او وایي د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د هغې صوبې د پولیسو په نظام کې اصلاحات کړي دي چې ورسره سم د خیبر پښتونخوا پولیس اوس په ښه ډول ولس ته خدمات رسوي. اخوا د پاکستان سپریم کورټ سږ کال په سپتمبر کې وویل چې د 2021 زیږیز کال د اګست تر پای پورې په هغه عدالت کې تر 250,000 زیاتې قضیې د ځنډ ښکار وي. د عدالت په وینا د پاکستان په های کورټونو او ضلعي عدالتونو کې تر 1,00,000 زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي. د پاکستان عدلیه وایي په مقدمو کې د ځنډ تر ټولو لوی لامل د ضلعو پر کچ د قاضیانو کمی دی. د هغه هیواد حکومت ویلی دی چې هڅه کوي نه یوازې د قاضیانو خالي څوکۍ ډکې کړي، بلکې نور قاضیان هم وګماري. په عین وخت کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد هم په خپلو ویناګانو کې قاضیانو او وکیلانو ته تاکید کړی دی چې خلکو ته دې په چټکۍ د انصاف ورکول باوري کړي. مشر قاضي په تیرو وختونو کې په عدلي نظام کې هم د اصلاحاتو خبره کړې او زیاتوي د عدلي ټول کارکونکي باید د اداري فساد مخنیوي هڅې وکړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
او سم د کرونا وایرس په اړه یو رپورټ. پاکستان کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینونو لګولو لړۍ دوام لري، خو حکومت د واکسینونو د اضافي خوراک یا بوستر شاټ منځوري ورکړي چې تر مخه د 50 کلونو څخه زیات عمر لرونکي د صحت څنګه عمله او کمزوري مدافعتي نظام لرونکي کسان چې د بشپړ واکسینو دوه شپږ میاشتې سوي به کولای شي چې د واکسینو اضافي ستن ولګوي. د پاکستان د کرونا وایرس وبا د سار او کنټرول ملي اداره NCOC په ملک کې د واکسین سو خلکو کچه زیاتولو لپاره پر هغو خلکو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه هم لګولي چې پکې د ملک دننه په هوایی او ریلوي سفر ترڅنګ ځینې نور بندیزونه هم شامل دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهیسې شروع شوي دي چې دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن یا له هغه زیات عمر لرونکو کسانو واکسینې شي. تفصیل به د احمد الله واورو. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی د صحت څانګې سره تعلق لرونکو کسانو، 50 کالونه زیات عمر لرونکو او کمزور مدافعتي نظام لرونکو کسانو لپاره د کورونا وایرس واکسینو د اضافي خوراک یا بوستر شاټ منظوري ورکړې ده. د روغتیایي چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین مشال ویډیو ته وویل چې په یادو درې ډوله خلکو کې هر هغه تن چې د واکسین لګولو یې شپږ میاشتې شوي وي کولی شي چې اضافي خوراک واخلي. این سی او سی، وفاق، صوبی او د صحت ماهرین سره کینی او خپل منځي مشورو وروسته د راتلونکي لپاره تګلار جوړوي. حکومت د دسمبر له لومړۍ نیټې زیات نه زیات خلک واکسینولو مهم هم شروع کړي او صوبایي حکومتونو ته هم ویلي چې خپل کردار په لوبولو سره هرو مرو د خلک واکسین کړي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې د واکسینو دویم خوراک نه دی اخیستی هغوی ته د رسیدو لپاره سلویخ کال سینټرې جوړې کړي شوي دي، نو دې ګامونو له وجې زیات خلک واکسین شوي دي. NCOC په ملک کې د واکسین شوو خلکو کچا زیاتولو لپاره پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه لګولي دي چې پکې د ملک دننه په هوایی او ریلوې سفر ترڅنګ ځینې نور بندیزونه شامل دي. د دې پرته د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر په 8 ویلي وو چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغه پورته دي باید واکسین شي او دسمبر له لومړۍ نیټې به یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي. ساجد حسین وایي د واکسینو د ګټې په اړه خلکو ته د مختلفو لارو نه پوهه ورکوي او ورکړې هم ده، خو یو شمیر خلک بې له څه وجې واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي، نو حکومت مجبورن ځینې بندیزونه لګولو ته اړ شو. په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهیسې شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن او یا له هغې زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. د این سی او سی د شمیرو تر مخه د دسمبر تر نهمې په هغه هیواد کې 5.5 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي او 8.3 کروڑ زیاتو کسانو ته د واکسین یو خوراک ورکړی شوی چې په مجموعي ډول په ملک کې شاوخوا 4.5 کروڑ خوراک خلکو ته ورکړی شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ په اړه مشال ویډیو چې د یادې صوبې په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر اکرام الله سره تماس ونیولو، نو نوموړی وایي د کور په کور کمپاین سره دوی سکولونو او کالجونو ته هم ټیمونه لیږي چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي.
زموږ هسپتالونه دي، زموږ موبایل ویکسینیشن ټیمونه دي، زموږ آوټریچ ټیمونه دي، یا زموږ چې کوم ماس ویکسینیشن سینټر دي، هغې نه علاوه هر ډپارټمنټ هم یو خاص نمبر آف ټیمز ورکړي دي. بیا ټرانسپورټ والا څومره زموږ چې په اډیری په ضلع کې د هغې ویکسینیشن، داسې لوکل ګورمنټ ډپارټمنټس دي، د هغې چې څومره دفتري دي، اوس موږ عدالتونو کې کچرو کې خپل سینټرې جوړې کړي. هر ځای چې کوم دی چې زموږ د خلکو آنه جانه ډېره ده، دې سر به هم دی چې ویکسینیشن زیات شي او بیا به موږ هغه اوبلیګیټري ویکسینیشن کمزو چې هر سړی به ځان سره خپل کارډ دغه کړي.
په پاکستان کې د دسمبر تر نهمې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیر 28,800 اوړېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼه وایي په هغه هیواد کې د ټولو وړجنو کسانو شمیر شاوخوا 12,900 ته رسېدلی، خو 12,040 نه زیات کسان له وایرسه رغېدلي هم دي. که څه هم د حکومتي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کورونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کموالی راغلی، خو ډاکټران ویره څرګندوي چې د خلکو په احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو او د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کورونا وارډ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی د دسمبر په 8 مشال ویډیو ته وویل تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کورونا وایرس واکسین نوی ورکړی شوی، تر هغه دی حکومت په محدودیتونو کې نرمی نه کوي.
اومیکرون چې کوم نیو ویریانت دی، تاسو په میډیا باندې اورئ، نو دومره مرګونه نه دي شوي د اومیکرون د وجې نه. د هغې بنیادي وجه دا ده چې ویکسینېټډ خلک چې دي په هغې کې د اومیکرون د وجې نه د مرګ شرح ډېره کمه ده. پاکستان کې خو 30% هارډلی چې دی خلک ویکسینېټ شوي دي، نو موږ لا فوکس پکار دی چې ویکسینیشن چې دی دا پرایورټی ده. خدا نه خواسته که دا ویریئنٹ را ورسېدو او کوم چې ویکسینیټډ خلک نه دی کېدی شي چې بدې بیا ریزلټس نتیجه چې دی نو هغه ډېره ښه نه وي. نو پکار دا ده چې کوم چې حفاظتي اقدامات دي په هغې باندې عمل وکړي چې سختۍ سره.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبې کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر شپږشتمه مخې ته راغلی وو او لومبې تن ترې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلي کې مړ شوی وو. په پاکستان کې مو د کرونا واکسین د دریم خوراک په اړه د احمد الله رپورټ اورېدی او اوس هم 10:30 بجې شوی دی. د خبرونو لنډیز دراوړو. یوې سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان 12 بندیان خوشي کړي دي. حکومت او طالبانو د نومبر په 8 نیټه یوه میاشتنۍ ډزبندي اعلان کړې وه چې نن یې موده پوره شوه. دا دواړه غاړې ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه د طالبانو د 100 بندیانو د خوشي کولو شرط وړاندې کړی وو. په کوالي سیمه کې یوې سرچینې پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر په 10 په جنډولو کې ساتل شوي 12 بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت انتقال کړل چې هلته تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل شول. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومو وسلوالو یو ځای کس په ډزو وژلی دی. د سیمې پولیسو مشر عتیق حسین بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په موټرسایکل سپرو کسانو د میرعلي په قرب سیمه کې پاچا زمان نومي کس پرون ووژلی او وتښتېدل. په سوات کې په ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې حکومت دې له ژمنې سره سم د ملاکنډ له خلکو ټکسونه نه اخلي. د سوات ټریډ فیډریشن لخوا پرون رابلل شوې غونډه کې سیاسي ګوندونو، ترانسپورټرانو، وکیلانو او هوټل مالکانو اتحادي مشرانو ګډون وکړ. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی پر خپله ژمنه ولاړ دي او هڅه کوي چې آن تر 2023 کال هاخوا هم ملاکنډ ډیویژن له ټکسونو مستثنا وګرځوي. د خیبر پښتونخوا حزب اختلاف ګوندونو له انتخابي کمیشن غوښتي چې د وزیر اعظم عمران خان د پېښور د دورې نوټیس واخلي. عمران خان پرون د کمیشن د حکم سربېره د پېښور دوره کړې وه او په ګورنر خاص کې د وړتیا روغتیا پروګرام پرانسته کړې وه. انتخاباتي کمیشن په صوبه کې د دسمبر 19 نیټې کېدونکي انتخابات ټاکنو په پام سره عمران خان او نورو حکومتي چارواکو وزیرانو ته ویلي چې د ضابطې اخلاق له مخې دې ولسي غونډې او حکومتي کارونه پرانستي نه کوي. د اولمپک نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوسېدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,00,000 ډالرو ژمنې مرستې اعلان کړې دي. دغه لوبغاړي د اګست په میاشت کې د طالبان تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ژوند کوي. کمیټې په بیان کې ویلي چې د آی او سي انتظامي بورډ دسمبر په 8 نیټه د مرستو منظور کړې. تاسو مشال ریډیو اورید خبرونه لنډیز مو اورید. لا وسم د خبرونه دوه نیمه ترغلی او نیزه خبرونه سندری جادګری وړاندې کوو چې پکې د خیبر پښتونخوا د ثوابي د ځوان سندرغاړي کمال عزیز ژوند او هنر حال او د هغه ځینې مشهورې سندری دراورو. دا خبرونه هارون باچا جوړ کړی چې تاسو مخکې مو اوریدلې ده. ننې یو ځل بیا دراورو.
سلیمه شاهی ز هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ثوابای د یو ځوان سندرغاړي کمال عزیز د هنري کارونو په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. عزیز دیوی هنري کورنۍ دی. په مشرانو کې فاروق استاد یاد هنرمند دی چې د عزیز ترڅنګ په سیمه کې یو شمېر شاګردان روزلي دي. کمال عزیز وایي هر وخت د ښه شعر موندلو او ورته د کمپوز جوړولو په تکل کې وي. د خپلې لږې مودې په هنري سفر کې توانېدلې چې په خپلو یو شمېر سندرو د پښتو موسیقۍ له مینوالو داد ترلاسه کړي.
خوشال خٹک وطنا مرچی مرچے وطنا پاٹک پاٹک وطنا امن پہ دنیا کی دنکشی نور کو وطنا مرچی مرچے وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا دنیا کی دنکشی نور کو وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا
د سوابای د کمال عزیز په غږ مو سندره واورېده. دی وایي د تورډیری کلی په یوې هنري کورنۍ کې زیږېدلی او موسیقي یې هم له خپلو مشرانو زده کړې. د ده په خبره هنري کارونو ترې د کالج زده کړې پاتې کړې او اوسمهال خپله ټوله انرژي او وخت سندرې ویلو ته ورکوي. عزیز زیاتوي د موسیقۍ له خپلو زده کړو سره سره هڅه کوي چې د پښتو د نومیالیو شاعرانو کلامونه په خپل کمپوزیشن کې ووایي.
تما خطو بھی سال عمر دے او د موسیقی نہ خدا دڑیر وڑ کوالی نہ د عشق وو کالو نہ موسیقی کو مو تعلیم میں سیکنڈ ایئر کلیئر کرے دے ہوتے کالا تعلیم ما سیکنڈ ایئر کلیئر کو نو بس بیا موسیقی نہیں دیکھو کو نہ بس بیا ما دا دے کی تعلیم تا پو لگے تے بیا دوانہ کارم لکی دے نو بس دیکھو موسیقی نہیں لگا او کو زما والد سے ہم دا کرے بس زما د مور کم والد سے وہ تھا تو فاروق استاد شاگرد دی مو دا فرید گل استاد نو سیم یہ آغاز ہوں گا دا علاقے دا صوابی تو ڈیڑی مشہور آغا ٹیم طرح کو پاچھے ملے نو آغا ٹیم طرح میں لسی آغا ٹیم زغی نو سیم زما ڈیر دیا چھوک دے جزا خشائری ہوا ہم اس ما دے تیز بک بانی ہو اس طرح شیر کرو جدے نیوز دے ڈائریکٹر ہی بارے کے نو زما ڈیر دیا چھوک دے لگ لگ کوشش کو زما خپل کمپوزیشن کے رخ پل دیر
در پدر اکڑم جانا در درد بن جارے محبت دلی بنے کم غم دلا زری زری اکڑم در پدر اکڑم جانا ہر درد بن جارے بل دیوال ور خاڑی پور کشمالی دی پدی بل دیوال ور خاڑی دایا دی کرتا ناری کلم کہی کرتا ناری کلم محبت دلی ونے کلم غم دلا زری زری کلم در په در دکړم جانا نا د هر در دی بنجارې کړم بچاری هم وانورم داسی خکاری چیز رکن یار غق بچاری هم وانورم کز دیری اوخ کی سیکلم کز دیری سرگی سیکلم محبت دلی ونی کرم غم دلا زری زری کرم در پدر دکھم جانا نا دہر در دی بن جارے کرم
سندرغاړي کمال عزیز وایي د احمد ګل استاد له سندرغاړي زوی بهادر زیب سره هم نږدې پاتې شوی او همدا وجه ده چې غږ او اندازې هغه ته ورتهوالی لري. خو نوموړی زیاتوي چې د غواړي خپل ځانګړی رنګ ولري او خلک یې هم په هغې وپیژني. عزیز وایي چې هارمونیم یا باجه یې هم ډېره خوښه ده او د هغې جلا مشق کوي.
زما دا استاد پیژنو بادر دی شاگرد دی گیتا پوباوری دی نو اغم سره دی دا پاری کړي دا سر نه پاس کې ما خا چې ما باغه نو کول نو ما زغی کاتی به کول محمد ګل صاحب نو استاد کی مشر مو دی زغی والے سے دی وای اور اور نو ډیر خلک ما دی دا کوئی دی صاحب आवाज کې دا غی رنگ شتا نو مارن کی دی شي زه کوم دې دا خبر هو کما چې لکه اوس کزړ دی د خپل استاد کاتی کوم زلشن کولی بندائی جی زموں گا دے لکھو سرائی پر کم سیل با نکار کے یا غزوں گا آواز پر ٹچ چلو بیا بند مل گرے ہوئی جنا چلا آئی کھاتی تھی یا رہا بارا لما تدا تھی سنے لگی زمان پا آواز تھی زکر چلا ما خفل آواز یا خفل تون ما تا لگی زوان چلا ما زان لے خفل انداز دی زمان خفل انداز دے او خلق و خی من ترمین گئی من نازی پر خفل آواز بانی خفل انداز بانی زار مونی ہم دیر پشوک سرک گو مزمان دیر زیادہ نین دا دا زړه کوټه ته تمام وي چې زما له غواړي چې زه خپل میوزک باندې کار وکم زما نه ځان کې یو انسان له بزان کې راځي چې واچي او تلن ختای چې هغه تاسو دومره خبره کوي هارمونیم ډېر ضروري چې سندرغاړ زوم غزل یا غاني سر شوق ساتي چې هغه لا یې هارمونیم یا دي او هارمونیم غږی او زه ډېر ریارسلم هارمونیم چې کلم کوم نو چې د اواز 15-20 منټ نیمه ګنټه کوشش کرتے
خیال چې پدړ غم نه لري یا لیونه وی یا بېمانه وسم شکر دې خدایا چې غم دنیا مزه شکر دې خدایا چې غم دنیا مزه زب کوشش کوم کله مې دې چې دې چاتلو هم خفنا کرما ما کا هر سو خف کوي خیر دې ما کا هر سو خف کوي خیر دې بدل در کم کخلر کبھی ہنسی اوتا سرا سودا کما گنی خپویم چتاوان دے پکی گنی خپویم چتاوان دے پکی بخیل تو کور کمی گی خونا ساج قسم یو دل بیاو خانا چمٹ کوشی پر ہرونا دزلا چمٹ کوشی پر ہرونا دزلا
هر پاگل دے سر سوال نہ کہوں خدا یا ایمان میں سلامتوں ساتھے خدا یا ایمان میں سلامتوں ساتھے مان تپوز مندکلی مکڑا بچ بچ گو بدل اجاڑا پکے خرسی گی حلالی گی خلق پکے خرسی گی حلالی گی خلق کرم گزار بدا کا مکلو سرا ہو عید ٹولو مخلوقہ تو رہا کمسلو خلقو نہ مل رے ساتا کمسلو خلقو نہ مل رے ساتا زلف سوری تد سنگا کینم و پختن خوابان دلم بی بلی زم چرا ویخ کرما او دا پختانا زم چرا ویخ کرما او دا پختانا
مشال ریډیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا ونه پکې د ثوابای د تور ډيري کلی دی وزوان سندرغاړي کمال عزیز سندرې او داغه خبري اوري نو موري وای شاعري لوستلې خوخیږي او د سیمې د مشهور شاعرانو کتابونه یې جمع کړی دي د عزیز په وینا په پیښور کې د خپل خوخی او اډیو استودیو لري چې د پکې خپل سندرې جوړوي د خپل تر ټولو زیاتې مشهور سندرې په اړه هم معلومات راکوي
زما خو یہ خوش ہے رہی طرح تھا ہم مینا لڑے زیادہ اور بارہ لڑے کی تنم کی خبر تلاشم اور آل تن ریکارڈنگ تلاشم بازم نو غان سر لازم میری کتاب دا ساحل سے خلیق خان ڈیٹ سے دو یا ڈاکٹر خلیق ویار سے کم کتاب لوم چی نیوی رازلی زیادہ سر راولم اگر گورم زما خو رشتے گورم سڑی کوم خسن کی زما یو کلام بلزم یو خوب رو شہر دے ودان عثمان خیل دا غیو کلام دی چی لزمو کی غم دی مونگ تر فلک را ولی دی و بونی سا جانا نظر می ڈک را ولی دی آغا کلام زمان را روان دی ما جی خپل دیر زیاد شعری خو خی او دا گوهم دی سمخ که خبا مونگا یو قبل خوش مدیوگانو کی ریکارڈی مونگا کور خوشی کلا او شمجیت سر تا تا پتی دی یو سو دیو ریکارڈی یو شانتی دی بل بل شانتی دی او زباران صرف دا ڈی پی اسٹوڈیو اور دی ارباب روڈ وغیرہ شاکر سے اسٹوڈیو دا شاکر زید سے پاگی کی کار کوما بارہ ماہ اور ریکارڈ کنو خلق کو خوف کنو
کی بویا کو مخا یو زیرا
رشی ما نہیں رشید زان سر خبرا طرح کلی تمرا دا مرا دا یار طرح کلی تمرا دا
گوہر جان ہم د سوابای یو سندرغاړی دی او کمال عزیز او د مشران پیژني نو مړ وای عزیز له داسې استادانو زده کړې کړي چې له د ډېر ښه سندرې ویلو تما کېده شي
کمال عزیز زمونږ بیر د ضلع سوابای تور ډېری کلی یو ډېر ښه غږ لرونکی هلک ډېر مینه ناک هلک ډېر جز هلک هغه یو خبره خلک کې نه ماته لوی د باز د جال نه د باز بچے پاسی کے نا نو دادا فاروق استاذ دی مسے کی او زہرا خبر رچی دا فاروق استاذ مسے شی انو سخب پکی وی ہاغ سندر دا وہ خالد سرت سے دا پو رنبی زلمان ویلا چی یار تر ہاغی کلی تا مرازا نو ہاغی دم رزیات شہرت اومندو چې یو ټی وی بل ټی وی نو بیا دا غینا دویم ما وی چې عزیز پکار د چردینه خ کلام او نو دی د عزیز تسکین منروال سیب کلام رواغستو چې سو خيار سړم او شوز بلی ونه ګینې خزر کار سړم اغه م یو ډیر خ انداز باندې او ډیر زبردست اغه م ډیر خلکو خوخ کو ډیر ایندم نوریم غزلی ویلی دی نو که دا غک ده کسی خپل پریکٹس کی خپل حالی زلی ساتی خپل زن سر خواری او ساتی با نو حقیقت ده چه دا بیو دیر خو غک پاتی شی او دیر دو پختو دو هنر ده پارا دو پختو دو موسیقی ده پارا یو دیر خکل او بهترین آواز ده دعا کو چه اللہ دیو کی چه کمال عزیز رو پاری دیت خبری تا چه اگر پختو دا پارا دا کسی خواگو خواگو او خواگ کلامونا انتخاب کی
دا کمال عزیز دا هنر پالمو دا سندرغاڑی گوہر جان نظر واورید عزیز وای دا موسیقیل پروگرامونو پا گتلو پیسو دا جان او خپل کورنای ساتلو ترسنگ سندری هم جوڑه بی خوب خبگان زیادوی چی آغا سندری تری شخصی ٹی وی چنلونا وڑیا واخلی او خپری اکری نوموړی غوښتنه کوي چې هنرمندانو ته باید د هغوی د کار مناسب اجرت ورکړل شي
پروګرامونو ته خوځو او اکثر د خپلې سوابۍ پروګرامونو ته ډېر زیات تانېږم او موږ سره ډېر اړینه هم لري اغار دي زموږ ملګري نو مینه والي نو پروګرامونو ته بالکل وي نو هر ویل هم غواړي مردان ته نو کار ته خوښ طرف ته دي خوا بس واټن خو موږ پروګرام ته خوځي لاړ کې خبر لگا پنکار مختلف پد کرائے تو دور کے بعد یہ ہمون کی ذات سے چلے گی تو من زکا ور شو ورتا بغیر کی تین مختلف پیسے لگا زکا جی کی ہمو کو اندا کاروبار دے پروگرام میں تھا یوم میں خاص کی پوری تین لو والی راس کو کو خی جمع ہم دا پیل دے ان مو کو پدے کا بنا پنے تھا تو لگ رہا ہوا تھی تو بارے من کو جیتا تھا تو تو نہیں کہ نہ من بخنا ارچہ بانی کو لو زمین کو اگر دے سوالی کو بس
اوریدونکو د دیونه په سندره جادوګر خبرونه کې مو د سوابای د یو ځوان سندرغاړي کمال عزیز د هنري حلزلو پاړه د خبري وورې دي د خبرونه په پای کې د عزیز لدی یو بلې سندرې هم خوند واخلي. ز هارون بچا اجازه ترنه غواړم په مخامخه
بلی ونیم ہو گنی خاو خیار سڑے خوشو بلی ونیم ہو گنی خاو خیار سڑے دعوے کا کرمیارا زبلا سکار سڑے خوشو بلی ونیم ہو گنی خاو خیار سڑے
نوی کورونا وایرس ناروغی علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.